السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لست د خبرونه دا برخه ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې سوی چې په ژوندۍ باندې خبريږي خو تر هغه مخکې زمل علي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم زمړې د ځینو خبرونو سرچکې افغان ولسمشر نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده او د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل بشپړه خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجوا هرکلی وکړ په د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړو لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د پلان د عملي کولو د تروریزم پر ضد د مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول په همدې حال کې د پاکستان د سلوال پوځ ویاند تورن جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼه په پښتو په یو ټویټ کې لیکلی چې پاکستان هیله مند دی چې په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هموی زرهي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس د ولسوال په ګډون درې ملکي کارکوونکي او 15 تنه د ملي اردو د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي چې راځه
پاشا خو دوی چې وسلوالو مخالفینو نو حمله د موټر څخه چې 14 کومه څه خبرکو په صادق د مقر له صحیح پر مرکز باندې د څه کړ چې د قبلې متاسفانه انځتنا پولیس سره چې په کارول کې توظیف او په شاته تر کې دي
شاغلی نوری ویل وسلوالو طالبانو پر یاد ولسوالی تیر شپه شاو خو 2 بجې حمله وکړه د زیاته کړه چې برید یواز د هموی موټر په واسطه سوی او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده پر دغه ولسوالۍ په حمله کې اته امنیتي سرتیری وژل سوی دي د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاتی په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوسټو حمله پیل کړې د راپورونو لمخې په وژل سوی کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دي کوهستان ولسوالۍ په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لمړی ورځ ده په کندوز کې د څه باندې 2.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 9.8 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه دغې شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 15,500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي
فیدر اول شبکه توسعه برق که از سبستشن از خلان به خود شهر قندوز برق میده
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندز په اسقلان سیمه کې رسما ګټه اخیستنې ته وسپارله او پر دې پروژې 9.8 میلیون امریکایي ډالره لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی او موږ په راتلونکي کې په کندز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برېښنا دویمه پروژه د 3 میلیونه او 200 زره امریکایي ډالرو په لګښت د المان هیواد په مالی مرسته بشپړه او پرانسته سو او لدې شبکې څخه به هم 3 زره کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې سي دولت زد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله کړې او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی حمله پرون مخستن لس بجې پیل سو چې د نن سهار تر څلورو بجو دوام وکړ ځای چارواکو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په نشټو کې ولس طالبان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه په رسمي توګه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل سوي دوی ورځې مخکې د سرپل ولایت دوو کلیو مهمه نظامی پوستې هم د طالبانو لاس ته ولوي دي په هغه نشته کې د ډیر شو سرتیرو د وجل کېدو خبر ورکړل سوی وو وسلوالو طالبانو هم داراس 15 زری هموی موټر هم لمنځه وړي او د هغې حملې مسؤلیت یې منلی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تل پاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي، او پینګ یانګ د کوریا ټاپوزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړ توګه ژمن دی، او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کیږي. ترامپ او کیم یو سند لاسلیک کړ چې په اړه یې نور معلومات نشته. دوی دا سندونه وروسته له هغه لاسلیک کړل چې 15 دقیقې یو په یوه خبرې وکړي. ترامپ دا یو مهم او بشپړ سند بللی، خو په دې اړه یې له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. ډونالد ترامپ نن په تاریخي سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وکتل. او د بلغاریا یو پوځي هلیکوپتر د دوشنبه په ورځ ناوخته د تمرینونو پر مهال نسکوره سوی دی. د بلغاریا دفاع وزارت نن وویل چې په دې پیښه کې د هلیکوپتر د عملیې 2 مړه سوي دي. د عملیې یو بل غړی په سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. تر اوسه پورې د روسي سخت MI-17 هلیکوپتر چې د بلغاریا پوځ ورڅخه د اور مړه کولو په برخه کې ګټه پورته کوله د نسکورېدو علت نه دی معلوم سوی. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدرمنو اوریدونکو په امدی هیله پایل کو د ځوان فکر د دې ونی په خبرونه دوستانو په دغه خبرونه کې ما سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. باید ویم چې په تیر کې موږ دغه خبرونه له کابل څخه درلودله. د کابل په سټوډیو کې به موږ ملمانه را وغوښتل، له دوی سره به په بیلابیلو اړوند مسایلو کم چې ځوانانو پورې اړه لري او یا هم دا چې ځوان فکر په هغې اړه څه وایي، په دې اړه مو ملمانو سره خبرې کولې، بحث مو کولو. خو موږ غوښتل چې دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځوو. په ولایتونو کې به زموږ سیمه ییز خبریالان چې دي دوی به ملمانه را دعوت کې به نوي ځانون سره موږ به په ژوندۍ بڼه دوی سره خبرې وکړو، او دا روان د ستونزو په اړه به له دوی سره هغه کم موضوعات چې دی هغه شریکو. دوی به ستونزې هم راته وي او حل لارې به هم راته وي. دا ونه یعنی نن مو غوښتل چې خپل لومړنی ولایتي پروګرام له ننګرهار ولایت څخه ولرو. همدا اوس د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوار را سره له ننګرهار د ټلیفون په کرخه دی. شینوار صاحب ما غواړی
بلې
ساسه وزارم ها هله دا چې روغ جوړ وسی او کدارته معلومات راکې چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې تاسو سره لته ملمانه څوک ناشتي چې موږ خپل ملمانو پیژنو او ور سره د موضوع په اړه خبرې وکړو. بلې شنواره
صاحب مننه تورمان صاحب د پلنګرهار کې د ځوان فکر د خبرونې قربانه د سولې د شورا ځوان غړی راحت ګل زرمل او همدارنګ د الفلاپن ټول استاد استاد عبدالخلیل محمد خلیل
مننه هم دا دوه غړي دي تاسو سره
زنګ وازوري تاسو.
بله بله تاسو غاورم شنوار صاحب هم دا دوه ملمنه در سره دي.
او بله نه غوته نه ملمنه دي څنګه
سمه ده مننه. کور ودان ژوندۍ وسی. نو درنو ملمنو که زما غږ اورئ زه تاسو ته په دغه خبرونه کې خره خلاص وایم.
مننه خیر اوسئ بهم راول خوشاله.
خاغله استاد عبدالخلیل کداره ته وای چې نن سبا چې په ننګرهار کې یو څو نام نه هم ځاتې شوې دي، نور ستونزې هم شته، بلا بل غواخونه موجود دي. ننګرهاري ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي؟ ستونزې څه دي ومداغه ستونزې په ننګرهار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بهر څلوړان دي د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د خبرونه خاص مينوالو ته سلامونه وړاندې کوم. تر اوسه لکه څنګه چې تاسو ته ډیره معلومه ده، په مجموع کې د افغانستان عمومي وضعیت په دې ډول دی چې ځوانان سنگيري او د ټولنې ټول اقشار ورنه متاثر دي او متاسفانه دغه تاثیر چې دی دغه منفي تاثیر دی. خو زه چې څوبره د ننګرهار ځوانان ګورم د دوی وجد هواد نور ولایتونو په نسبت باندې په ټولنه کې مثبت رول چلوبي، همدارنګ د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د مدني فعالیتونو په برخه کې، د نظام د ملاتړ په برخه کې، همدارنګ په نورو سیاسي تصامیمو کې د ګډون په برخه کې نسبت نور ولایتونو ته ډیر منظم او بهتر دی، ځکه چې دغه د ځوانانو دا فعالیتونه او اشتراک چې دی زه فکر کوم چې دا د حکومت ونډه او ملاتړ نه دی چې دې ځوانانو نه به کړی. البته دا د ننګرهار د ځوانانو هغه خپل همت او خپل جرأت دی چې په هر ډول حالاتو کې، که ستونزمن حالات وي او که سهولت حالات وي، دوی د ټولو حالاتو ته غېږ ورکوي او هغه خپل کوم ارزښتونه چې دي هغه.
بله استاد، غږ مې اورئ؟ غږ مې لرئ استاد؟
خبره دا و چې په ننګرهار کې د ځوانانو وجد د ټولنې په ټولو برخو کې، په ټولو فعالیتونو کې چې د دوی پورې اړوند دي.
بله استاد، ستونزې راته وایي چې ستونزې څه دي؟
په همت سره په ټولو سیاسي او ټولنیزو تصامیمو کې برخه اخلي او څنګه چې ورنه توقع کېدای شي په دې سختو شرایطو او امنیتي خراب وضعیت کې ځوانان اوس هم د هرې حکومتي پریکړې او دغه خپل ملاتړ اعلان یو خپل ځان ثابت او قائم ساتلی.
بله استاد، ستونزې څه دي؟ ستونزې کرات په ګوتې کوي چې ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي په ننګرهار کې نن سبا؟ د ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي؟
نو ما مخکې یادونه وکړه چې په مجموع کې خو د ټولنې وضعیت څنګه چې تاسو معلوم دی، امنیتي وضعیت هم خراب دی، بل د ځوانانو اقتصادي شرایط چې دي د دې جوګه نه دي چې ځوانان خپل ځان هغه سنبال کړي څنګه چې ورسره په کار دي. خو عمده ستونزې همدغه امنیتي وضعیت دی چې ناسم وضعیت دی د ځوانانو لپاره، په ډیری برخو کې خنډونه موجود دي. همدارنګه اقتصادي وضعیت د ځوانانو ډیر کمزور دی، کاروبار نشته دی، حکومت هم ورته ځانګړې توجه نه کوي. په دې برخه کې موږ د مرکزي حکومت نه یو ځانګړې ګیله هم لرو چې دوی د ننګرهار ځوانانو هر وخت مرکزي حکومت د پریکړو د تصامیمو ملاتړ کړی دی، دلته غږ اوچت کړی دی، خو څنګه چې لازم د مرکزي حکومت د دوی ملاتړ نه دی کړی، د دوی هغه کوم لازم او قانوني ضرورتونه چې دي هغه نه دي پوره کړي. ډېرو برخو کې حکومت موږ سره د مور او مرې چلن کې خداغي باوجود هم د ننګرهار ځوانان ډېر په اخلاص او په صداقت سره په ټولو برخو کې د ټولنې هغه یو ملاتړ په حیث باندې رول اجرا کوي او روان دي. بل څنګه چې دا غادل تا په ننګرهار کې د مافیا شتون دی چې ځوانان په ټلو ټپلو ویشلې دي، په مختلفو ډولونو باندې سره تقسیم کړي دي او په همدې شکل باندې ور باندې خپلې غوښتنې او خبرې مني. خو د دې ټولو خبرو سره سره بیا هم په مجموع کې د ځوان قشر شتون په ټولنه کې دا مؤثر ثابت شوی دی او ننګرهاري ځوانانو خپل مغز ثابت ساتلی دی.
مننه کوم ودان استاد زمیر زیرمل، تاسو هم زما غږوري؟ زیارمل صاحب، استاد خلیل خو په ستونزو باندې خبرې وکړې، تاسو په دغه ستونزو څه ور اضافه کوئ؟ یا نور ستونزې هم موجودې دي چې ننګرهاري ځوانان نن سبا ورسره مخ دي؟
په ټول لوی ستونزه چې په ننګرهار کې د ځوانانو ژوند ته خطر دی، یعنی امنیت یوازې ځوانانو نه بلکې دا ټولنه ټوله ګواښي. لیکن په ننګرهار کې فعال ځوانان چې دي هغوی ډېر لوړ امنیتي ستونزو سره مخ دي، یعنی د امنیتي ستونزو د ګراف ته مخې اکثره چې دي ځوانان دلته د هدفي وژنو ښکار کېږي، ځوانان دلته د نورو ډول ډول حملو ښکار کېږي. حتی یوه بېلګه درته، په دولتي سیستم کې ننګرهار کې دا وروستی بدلون چې ځوانان ځینې اداراتو ته راغلل، د وسوالو مخالفینو د خوانه یا مونږ د سویل شو چې د داخلي مافیا د خوانه هغه دغه نوی مقرر شوی ځوانان او د دوی اداري ټارګټ کیږي. مثلا مستوفیت ته یو ځوان مشر وټاکل شو او مستوفیت اداره ټارګټ شو چې دا کاملا یو غیر پوځي اداره ده. مثلا د پوهنې ریاست یو ځوان قدر دلته راغی او ډېر اصلاحات یې راوستل نو دغه ریاست هدف وګرځول شو چې دا کاملا یو غیر پوځي اداره ده. او د ولسي اړخې د کرکټ میدان د ځوانانو د ساتیری زی د ځوانانو د مشغولتیا زی د کرکټ میدان د دوی په وینو ولمبول شو چې دلته صرف ځوانان راټولېدل. دا یو کاملا غیر پوځي زی و او دلته ځوانانو خپله میله کوله خپلې لوبې کولې ساتیری کوله پوهنځی چې دلته ځوان قدرونه روزل کېږي دا ټارګټ کېږي. دا دا اړخ شو. د دې نه علاوه چې دا خو ادارات یا په ټولیز ډول راټولېدنې ځای نه دي او په کوم ځای کې چې په انفرادي ډول ځوانانو چېرته د حق لپاره غږ پورته کړی دی د داخلي مافیا خلاف غږ پورته کړی دی د نظام د هغو مخالفینو خلاف غږ پورته کړی چې هېڅ ډول پولې نه مني او دلته د وطن کې قتل قتال کې نو دا ځوانان ټارګټ شوي. حتی په حکومت باندې چې ځینې ځوانان دلته سالمې نیوکې کوي هغه په شکل د اشکالو یا ویرول کېږي یا حتی وژل کېږي. ډېر ځوانان دلته په ننګرهار کې مرموز ډول ووژل شول. مخکې استاد یادونه وکړه چې ځوانان د حکومت تر څنګ مپریز نه دلته ملاتړ کوي ساتي ډول داسې نه ده ساتي ډول داسې ده چې دلته ځوانان چې دي د حکومت د سمو پریکړو هغه پریکړې چې د ولس په ګټه د هغې نه ملاتړ کوي او نور هغه پریکړې چې د حکومت هغه د ولس په ګټه یا د اکثریت ولس په ګټه نه وي د هغوی په مقابل کې ځوانان دلته خپل دریځ نیولی دی او هغه د ملي ګټو نه دفاع په لارې کې غږ اوچت کړی دی. د ننګرهار د مختلفو برخو د امنیت په برخه کې ځوانانو عدالت غوښتنه کړې ده په د پوهنې په سکتور کې عدالت غوښتنه پورته کړی دی.
بله زیرمل صاحب تاسو غږ پرې شو نه اورېدل کېږي.
نو مال ځوانانو دلته د امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو نه شروع د پوهنې په سکتور کې روغتیايي سکتور په برخه کې په نورو خدماتي برخو کې د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. ډېر ځایونو کې په اصطلاح د حکومت ګریوان ته لاس ور اچولی دی چې موږ ته خپل حق راکړي. په ډېرو ځایونو کې ځوانانو بیا د وسوالو مخالفینو یا هغه داخلي کړی چې هغې د ولس ژوند تهدیدوي د هغوی په مقابل کې دریځ نیولی دی په تش لاس باندې دریځ نیولی دی د هغوی د څیرو د بربنډولو هڅه یې کړې ده. ځوانان دلته مبارزه کوي لیکن تر ټولو غټ چیلنج چې دی د ځوانانو د مبارزاتو په مقابل کې دا امنیت دی ناامني ده چې ځوانان
ګواښونه هم د ننګرهار پوهنې ته متوجه ول د تورستی ډل لخوا چې ګوندی خوانځي وتړل شي د نجونو خوانځي. فکر کوي چې دا څومره جدي ګواښ دی د ننګرهاري ځوانانو او پیغلو په وړاندې د دوی د تحصیل او د دوی تعلیم په وړاندې
دا د دوی د تعلیم په وړاندې یو غواښ ګڼل کېدای شي لیکن دومره جدي هم نه و. د حکومت یوې مخالفې وسوالې ډلې چې دوی دولت اسلامي ورته وایي هغوی دا یو غواښ کړی و. هغوی هر چا ته غواښ کوي افرادو هم دا غواښ کوي د پوهنې سکتور هم تر غواښ لاندې ونیو د خلکو نمونه اخلي غواښونه ورته کوي لیکن یو پاتې دلته حکومت ته هغه دا چې حکومت هم دې ته ډېر هوا ورکړه په لوی لاس سره نه ګواښ په ګواښ بدل کړ. په ګرمو سیمو کې سږکال د ښوونځي وروستۍ ورځ د تهذیب ازموینه وه لیکن د شپې چې کله دغه راډیو نه د اسوال مخالفینو خپل هغه ګواښ وکړ سهار ته حکومت خپله کامله نه هغه پوره معنا خپله کمزورتیا وښودله او دغه دغه د ګواښ په مقابل کې ښوونځي رخصت کړل. دا د یو کوم پکار دا و چې یا امنیت څنګه کړی یا دغه ګواښونه پروا نه وایي کړی ځکه نن مې دغه ګواښ په مقابل کې د یو ورځ لپاره ښوونځي پاتې دی ونه شو ساتلی رخصت دي. دا به درې میاشتې وروسته د دسمبر پنځلسمه بیا ښوونځي شروع کېږي بیا به څه کوي بیا پوره یو تعلیمي کال د حکومت مخکې تود دی هغوی به بیا هم د خپلې نه یو کوم پادي یو اختار به ورته یو حکومت به دا ښوونځي رخصتوي. حکومت په خپل تصمیم کې قاطی و چې دا چندان ګواښ نه ګڼل کېږي. حکومت په خپل تصمیم کې قاطی ونه و چې دا کاملا ګواښ دی. مخالفین به یوه خبره کوي او حکومت به دغه خبره عملي کوي او ښوونځي به تلي بس خلاص او که دغسې حکومت هم په دې برخه کې بې غوره نو دا لري نه ده چې دا پنځم د سړی پاتې حتی د شهرونو په منځ کې او دا د ځوانانو تعلیم په برخه کې دا به غټه کمی وي.
بله استاد عبدالخلیل که تاسو درته وای چې جرمل سه اشاره وکړه رښتیا هم پرې وروسته وکې ننګرهار ته ځوان کډرونه راغلي چې هغه مدیریت کې مثلا د پوهنې په برخه کې مثلا د مسؤلیت په برخه کې مثلا د خاروالي برخه کې مثلا د ګمرک د ریاست برخه کې څومره دغه بدلونونه او د نوو کسانو د نوو ځوانو کډرونو معرفي کېدل د غبرخه ته د ډاډ وړ دي چې واقعاً اصلاحات براشي د فساد مخه ونول شي او پرمختګونه به شي په دغه بیلا بیل برخه کې.
نو هغه چې ښکار دی او سعید هغه خواند دي چې ټولنه ځوان قدر ته ضرورت لري او ځوانان چې دي په ټولنې د خدمت په مختلفو برخو کې واقعیت دی چې مؤثر ثابت شوی دی ګټور ثابت شوی دی. بل دا چې ځوانان د خدمت لپاره کافی انرژي او معصوم احساسات لري. موږ او تاسو ولیدل چې د خاغلی کرزي په وخت کې د نظام او ادارې ډیره تکیه په پخوانی خلکو باندې کیده او تدید چې پخوانی خلکو سره پخوانی فکرونه دي او پخوانی فکرونه د وطني زمانې د غوښتنو سره د وطني وخت سره د نړیوال سیستم سره د ټولنې د وضعیت سره هغه مر اړخ نه لګیل لکه څنګه چې د دې زمانی ځوانان او سړی پاګی باندې پوری کی او هغه سمبالولای شي. نو دا یو واضح حقیقت ته چې دلته د ځوانو قدرونو ګمارنه چې دا موثر ثابت شوې ولسمه ورنه خوشاله دي او د حکومت او د ولس ترمنځ تر دې ربري د واټن را کم کړی دی. خو موږ په دې هیله یو چې د دوی پر وړاندې مافیایي خندونه او هغه ګماری کم تاسوونه چې دی هغه د منځ لار شي. حکومت باید د دې په بشپړ ډول سپورټ وکړي او دغه لړۍ باید ادامه پیدا کړي اداره ځوان نشي ترڅو ځوان خپل هغه مثبت انرژي چې د ټولنې د خدمت لپاره لري هغه ارمان چې د ټولنې د خدمت لپاره لري او کم ځوان پلانونه او ځوان ارمانونه جوړ کړي دا باید خدمت په بڼه باندې ولولسمه ته وړاندې شي. نو په دې شکل باندې با یو د ټولنې پرمختګ کړی او د حکومت او د ټولنې ترمنځ به واټن هم راکم شوی.
بله زیارمل صاحب تاسو په معرفي کې شنواري صاحب تاسو رسمي معرفي وکړه خو څومره زیات معلومات لرم تاسو د ننګرهار ځوان او ډیر فعال مدني فعالین څخه هم یاست. مدنی فعالینو په تیر کې د ننګرهار هغه ولایتي اداره چې ود دینه ډیر شکایتونه موجود ول مثلا په ټولنیزو رسنیو کې به شکایتونه موجود ول خصوصا د امنیت په اړه چې کله خبر راغله نو بیا به دوی د پښتون لاندې راتلل. آیا کوم سره لدې چې د ځوان کډرونه بلا بیل برخونو تعریف شوې دي د ننګرهار والی هم بدل شو په روسیو کې نوې والی تاسو در معرفي شو اوس د ولایتي ادارې سره د مدني فعالینو هغه اړیکی څنګه دي یا مشورې د مسایل شته په بلا بیل موضوعاتو کې یو یا خوخي شته چې کم کارونه چې دوی روان کړی نوي تاسو په نظر په دې اړه څه ویل لرئ؟
په تور کې ورسته بدلونونه ته ځوانان ټول هیله مندي مدني ټولنې او په انفرادي ډول ځینې مدني فعالین تقریبا هیله مندي وو. د ننګرهار اداره تقریبا 50% بدل شوې ده په امنیتي سکتور کې اصلاحات راغله ډېر زیات تغیرات پکې راغلل. د والي نوې راغی خوشبختانه والي ځوان دی او د شاروال نه نیولې او د جلال آباد د شاروال نه نیولې تر ټول ریاستونو رئیسانو پورې هم ځوانان دي او تر یو مقرر دی یو څه مهلت ورته خلکو ورکړی دی. خلک صرف کارونه څاري قضاوت واخله ور د مخه به یې که څوک قضاوت کوي دا به ډېر وختي لیکن کارونه څارل کېږي. تر اوسه چې ځوانان څه مقرر شوي دي خوشبختانه ښه روان دي په کارونو کې شفافیت لري وخت وخت ټولنیزو رسنیو د لارې نه د مطبوعاتي کنفرنسونو د لارې نه خپلې لاسته راوړنې د ولس سره شریکوي. ځینو برخو کې چې چیلنجونه یا حتی ولس ته وړاندې کوي یا په ښکاره ډول او یا د ځینو مدني ټولنو سره د مشورې د لارې نه ستونزې شریکوي او همدغه مدني ټولنې دي چې بیا په دغه برخه کې د عدالت غوښتنه کوي او بالاخره د حکومت توجه اصلاحات ته راړي. د والي نه شروع تر رئیسانو پورې مدري ټولني د دغه اداري مشرانو سره ناستې لري. او دا د دیموکراسي اصل دی چې په یوه وخت کې په ټولو کارونو کې مخالفین بم وي او موافق خلک بم وي. او ما مخکې مې یو خبره وکړه چې په ننګرهار ځوانان 100% د حکومت د ټولو کارونو ملاتړ نه کوي. او ځینې نیمګړتیاوې به وي په هغې کې ځینې مدني ټولنې چې دریځ نیسي د حکومت د ځینو کړنو په مقابل کې، نو هغوی هم ښه کوي. او په ځینو برخو کې چې د حکومتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د کارونو ملاتړ کوي، نو دا هم ښه کار دی. ځکه همدغه مدني ټولنې دي چې په غیر رسمي ډول د حکومت ملاتړ یې د ولس سره اړیکې جوړوي، ولس دې ته وادار کوي چې دغه د حکومت خدماتو نه رضایت یا حاصل کوي. لږ تر لږه د حکومت په پالیسۍ کې په تګلارو کې د بدلون لپاره ولس نظر ورکړي. نو په ټوله کې په اوس وخت کې مدني ټولنې او فعالین چې دي یوازې د نوې ادارې کارونه څاري، او ضمناً په ځینو برخو کې چې لږ لږ حکومت غلط قدم ږدي نو نیوکه پرې کوي او هغه اصلاح کېږي. مثلا یو ساده خبره ده، تور د ننګرهار والي د نمبر پلیټه موټرو د تور شیشو لرونکو موټرو خلاف ګارنیزون ته وظیفه وسپارله چې جدي کمپاین وکړي او دغه تور شیشې په سپینې کې او نمبر پلیټه موټر یې ودرې. لیکن د خپل موټر د نمبر پلیټه او تور شیشې وې په همدغه ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو نیوکې وکړلې او ځینو حتی د دفتر ته پیغامونه ولېږل. بلاخره یو ورځ پاتې ننګرهار والي د خپل موټر شیشې سپینې کړې، خپل موټر ته قانوني اسناد یې لرل، هغه پلیټ یې ورته ولګو. یعنې په داسې هم نه ده چې 100% حکومت داسې روان دی چې ځوانان پرې 100% خوشحاله دي، لیکن د ځوانانو غوښتنو ته چې ځواب ویل کېږي ځوانان خوشحالېږي. او نیوکې هم شته دی په ځینو برخو کې د اصلاحاتو په موخه، او نور نو تعلیم کارونه کوي، اصلاحات راځي، ځوانان یې په کلکه ملاتړ کوي. مدني ټولنې در اکثر وخت د ځوانان په نمائندګۍ یو ځنه مونږ یو څه ځوانان څو ورځې وړاندې پوهنې رئیس سره ناستو، د هغې نه مخکې د ښاروال سره ناستو، او دا خبره ورته په ډاګه وکړه چې تاسو اصلاحات راولئ، کوم ورک پلان سره چې راغلی سي هغه په جدي ډول تطبیق کړئ. د هېڅ زورواکي د هېڅ مافیا خطر په پام کې مه نیسئ، اصلاحات راولئ. که خنډونه مخ ته راتلل په ځوانانو غږ وکړئ، مونږ ملاتړ کوو. که چېرته زموږ د ملاتړ سره بیا زموږ په مافیا په زورواکو باندې زور نه رسېد، ستاسو کارونو په مقابل کې دا دومره جدي خنډونه وو چې بالاخره د حکومت هم پرې زور نه رسېده، د ولس هم پرې زور نه رسېده. نو بیا مونږ تاسو په داسې توقیع باندې نه غواړو چې تاسو د خدای مکه بدنامه شي، بس بیا استعفا ورکړئ، مطبوعاتي کانفرنس ورکړئ، ولس او معلومه شي چېرې یو څوک راغلی او اصلاحات یې راوستل او چا پرې نه ښودل او بس بېرته لاړل. زموږ په ښکاره ډول هم دغه خلکو نه هم لا خپل ملاتړ اعلان کړی او هم ور دریځ ښودلی دی چې مخکې نشي ترې چا سره معامله ګیری نه کوي. د معامله ګیری نه خبره ده چې بیا استعفا ورکړي.
بله مننه. ښاغلی استاد محمد خلیل شینواری، که تاسو راته ووایئ چې دغه سوندې او دا شیان چې یادونه وشوه دا تر ډیره پرې له حکومت نه غوښتنه وشوه، مثلا حکومتي سوندې په ګوته شوې، آیا فکر کوئ چې ننګرهاري ځوانانو تر په دې برخه کې تر کومه پرې خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ ما پوښتنه دا وه چې ما یې تر کومه پورې ننګرهاري ځوانانو د دغو ستونزو په واري کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی، دوی څه کړي دي؟ مونږ مثلا د نور نه ستونزو د واري برخه کې د اقدامات غوښتنه کوو، مونږ خپل څه کړي دي؟ آیا په دې برخه کې کېدای شي راته ووایي؟
نو یو خو عمومي مسله دا ده چې مونږ مخکې مورنه یادونه وکړه، ځوانان هم هغه د مافیا کوم تاثیرات چې دي دلته په ننګرهار کې تاسو ور باندې خبر یاستئ، او کوم نورې امنیتي ستونزې چې دي، اقتصادي ستونزې، دا طبیعي ده چې د دې د تاثیر نه مستثنا کېدای نه شي. دبن په ډلو ټپلو به ویشل شوي، کېدای شي د دولت د یوې سمې پرېکړې نه دوی په یو غږ باندې ملاتړ نه کړی، مختلفو ادرسونو نه یې ملاتړ کړی، یا همدارنګه مونږ کولای شو د ننګرهار د نامناسبې امنیتي ودې په جریان کې چې د ننګرهار ځوانانو خپل غږ پورته کړی دی، د مرکزي حکومت سمو پرېکړو ته لبیک ویلی او ناسمې پرېکړې خو طبیعي ده چې د هغې په مقابل کې ودرېدلې دي، خو دا چې د دوی ودرېدلو ته څومره اهمیت ورکول شوی دی، یا چا د دوی خبرې ته غوږ نیولی یا یې نه دی نیولی، خو دا د حکومت ستونزه ده. مخکې ور باندې ورور وغږېده دلته تر ډېره بریده چې زه څومره فکر کوم د ننګرهار ځوانانو هغه چې ورنه توقع کېږي هغې حتی نږدې خپل مسؤلیتونه اجرا کړي دي، ځکه مونږ ګورو چې دغه په مختلفو وختونو کې چې کله د حکومت پر وړاندې ځینې ډلې او ټپلې خوندونه جوړوي، د ننګرهار خلک د افغانستان لومړني خلک دي چې د هغې پر وړاندې خپل غږ اوچتوي، ودرېږي په سوشل میډیا کې خپل نظرونه وړاندې کوي او هغه ډول دریځ نیسي چې هغه د ملي ارزښتونو په ګټه وي او د ملي ارزښتونو په خیر وي. په مجموع کې
شینوار صاحب زه غواړم یو څه ووایم چې د ننګرهار د ځوانانو مسؤلیت د جلال آباد په سطح باندې نه غواړم چې ولسوالیو کې مثلا تر ځوانان فعال دي په بیلابیلو برخو کې، که څنګه د دغه ستونزو د هواري باره څه کړي یا تا یا غږ یې هم پورته کړی که څنګه؟
د ولسوالیو په اړه خو تاسې خبر یاست چې د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې چې امنیت دی دقیقا څنګه چې په ښار کې ځوانان فعال دي او په کومو برخو کې منډې کړي وهي د خیر او د رفا لپاره، نو هغې ولسوالیو کې هم په همدغې شکل باندې ځوانان فعالیت کوي او د ښار د ځوانانو سره یا د نورو ولسوالیو د ځوانانو سره په همغږۍ باندې مخکې ځي. چې خوشبختانه مونږ په دغه د انتخاباتو په پروسه کې یا د دې نه مخکې په نورو ملي تصامیمو کې د ځوانانو ونډه مشاهده کړه، ولې په هغې ولسوالیو کې چې هلته امنیت نشته دی، هلته د انسانانو ژوند په خطر کې دی، هلته د تذکرې په شتون باندې د هغوی ژوند تهدیدېږي، ښار ته په راتګ باندې د هغوی ژوند تهدیدېږي، په ډېرو کوچنیو نورو مسایلو باندې هغوی تهدیدېږي، نو طبیعي ده چې مدني فعالیتونه خو به ناممکن وي یا داسې فعالیتونه چې دوی د حکومت د سمو پرېکړو ملاتړ وکړه دا به ناممکن وي، ځکه چې د هغوی ژوند په خطر کې دی، هغوی هلته په نام نسیمو کې یوازې خپل اساس اتلی شي، هغه هم د داسې شرایطو لاندې چې د مخالفینو خوښوي. داسې نور مشکلات هم شته دی چې د دوی د فعالیتونو او سمو کړنو مخه ډب کړې ده. خو په مجموع کې که وغږېږو اوس جلال آباد ښار هماغه ښار نه دی چې دلته یوازې ښاریان اوسېږي، دلته د ننګرهار د ټولو ولسوالیو خلک اوسېږي، خلک د جګړو د نامنیو نه راکډه شوي دي او خپل هغه نظرونه چې باید په ولسوالیو کې تمثیل کړي وای اوس په ښار کې تمثیلېږي، نو اوس موږ ته د جلال آباد ښار او د ولسوالیو توپیر نشته دی د ځوانانو د فعالیتونو په برخه کې، ځکه دلته د هرې ولسوالۍ د هر قوم د هر کلي خلک شته دی او هغوی خپل غږ پورته کوي، فعالیت کوي او د ځوانانو په نوم باندې په ټولنه کې ځان ثابت کړی دی. خو په مجموع کې د ټولو د دوستۍ او دښمنۍ د رضایت او عدم رضایت کرښې چې دي هغه ملي ارزښتونه دي او افغاني ارزښتونه دي.
مننه استاد شینواره. قدرمن اوریدونکو یو لنډ دمې ته ورزو، خو درنو ملمنو تاسو را سره اوسئ، تر لنډ دمې وروسته بیا را ګرځو. نن مو د ځوان فکر خبرونه له ننګرهار ولایت څخه الته زموږ همکار شمه وو شینواري ننګرهاري ځوانان راټول کړي دي او له دوی سره د ننګرهار د ستونزو او د ځوانانو په ستونزو په ځانګړي ډول خبرې کوو. اوس یو لنډ دمې ته ځو، بیا را ګرځو. سست تلیفوني اړیکې هم سوابه.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه نو ټول نن دي حساب سم دي ډېر څه مخکونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعض ډېر بیهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسې د مغرغ لا ازادي رادیو نه اوري، خپل د ټلیفون شمیرې اعلانو، دغه د ټلیفون شمیرې تاسو ځان سره یاداش کړئ. تاسې مکول شي موضوع پاړه را سره اړي کوي. سیز موګ ملمانه پننګرهار کې دینند ځوان فکر پرونه لننګرهار د تر دې وروسته څه کوي چې د ولایتونو تور شو او ولایتونو هم د ځوانانو ستونزې واخلو، د دوی نظرونه واورو. د ټلیفون شمیرې بودی 0909 شل 15 او صفر وسواد سو دو ویش وسو پینز پندوز که تاس دننگ رہا رے رس را اڑی کنی سینو دننگ رہا پستون زورا سر وغ گئی گئی آو ک نور ولایتون ہام یے پٹولا کی پام دا سون زو ولایتون کی او دا چھ مسن دا پرو سمنگ پیل کڑی چھ ورشو ولایتون تا پدی اڑا سر گئی دل شی یو ٹیلی فون لرو بل میرا بنیو کہ آزادی ریڈیو دا مہربانی وکړئ تاسو سړی کرو غدا آزادی راډیو دا
محترم کرم صاحب سلامونه احترامات مو منو تم سلامونه وړاندې کوم په دغه هدي وردا کې باندې چا
وردا کې مہربانی وکړئ تاسو نظر اورو
درنو منو خبرې مو ورو دې وکړم ډېر مهم وغوږیدو نو درنو منو نه مو دا پښتنه دا چې دا غوړون په دغه مشکلو کې درګیر دي لکه دا چې ووي چې دا دې فورا پور تاکی مثال مشکل دی یو بلام دی یو بلام دی دو مخنیوه یا دو سب کم حرکات باید چی داغا مشکل حل شی باسر کم حرکات بکو دن نده
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې وردک سیب ساسه پښتنه مو یاداش کړ ان شاء الله ملمنو وي مطرح کو داس مونږه پښتنه وچ په اخر کې مو غوښتل وای کو بل مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا
سلام علیکم
و علیکم السلام
تاتاو محترم ملمنو تا او د نو تا سلامونه احترامات وړاندې کوم مدیر ساتین د کونړ ولایت نه
صافی سه مهرباني وکي تاسو خبرونه اوریدلې اتمن
دا هر ځای خپلولي دا هر ځای لومړي قدم کې تاسو څخه دا مننه کوم چې دغه برنامه چې تاسو هر ولایت ته دې په ځانګړې ډول له دې ډېر مننه کوم او ځوان پر دې ته د زبمره وایل شم چې ځوانان چې دی واقع د ملا تیر دی او بدبختانه په افغانستان کې دې کوچې د مونږ او تاسو نظر واچو په مجموع کې دا عمره ته د اهمیت نه ورکول کیږي ولې د مونږ په اداري او حکومتي سیستم کې دې ډېر زیات مشکلات دي او شرایط بدلی دي چې ځوان ته دې ډېر استفاده وکړي او د مونږ د ځوانانو دا کوشش دی چې ان شاء الله مونږ دې د خپل نظام د ملاتړ کوو او مونږ به دې ترڅو خپل ټولنې ته دې خدمت وکړو او زما د محترم مېرمنو ته هدف وختنه ده چې اوس کوڅې د منګل تاس د نیمه د امنیتي حالات ته دې پام وکړو نو په هغه ورسوالیو کې چې د داعش اسلامي دولت دله او نو طالبان چې هلته ځای ته د هغه ځوانانو هغه وضعیت هغه د جن وضعیت هغه د هدف د رسیدو په خاطر هغه وضعیت د دې څنګه ردان د محترم مېرمنو ته هدف
مانانه صافی سے پختنه مواخ سے ان شاء الله یو بل اڑی کا هم اخلو بل مهربانی او آزادی رادیو دا آزادی رادیو رستا سے
السلام علیکم
السلام علیکم
مجاب املا قبل امریکہ نی والے
ڈاکٹر صاحب بلے بلے ڈاکٹر صاحب مهربانی
او مننه بحث میں وارو دل گور مو گیو کتاب لکلا پرہنگ شاعر نشین په دې کې موږ د ننګرهار خلکو ته یو ټمبلنامه ورکړې ده هغه په دې معنی چې ننګرهار چې د خدای همیشه بهار دی نو خلکو رول پکې دومره نشته دی د کچمره چې لازم وو یا دوی هڅه کړې وای نو ځان چې ننګرهار چې ډېر پر ستونه لري نه ځوانانو دغه څخه استفاده کړې ده او نه نور خلکو کې شرونو استفاده تر نه کړې ده ځکه په دې کې د ډېر وخت به سوا د خلکو او همدارنګه هلته نور ډېر پرڅتونه وو مثال دولس میاشتې هلته موسم برابر وو د کښت کار لپاره نو پوښتنه مې دا ده چې د ښار د پاکوالي باندې او بل د زراعت د مدرنه کولو لپاره دوی څه کړي دي او څه کوي
مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسې بیرته ورسو خپل درنو ملمنو ته درنو ملمنو ته سلمګ سره ان شاء الله غږ مې اوري بلې اول پدای ډاکټر صاحب په تر شو چې دوی وایي چې په ننګرهار کې هغه څه چې شوي ول باید نه دي شوي مثلا د خار د پاکۍ موضوع د ویلا او د زراعت د مدرنیزه کولو دوی وایي چې کال دولس میاشتې هلته همیشه بهار دی خو ننګرهار څه نه دي شوي هغه څه باید کار شوي او نه دی شوي تاسو څومره موافق یې ډاکټر صاحب سره په دغه موضوع کې زیارمل صاحب تاسو
بښنه سره دا پوښتنه لکه جالب او استاد هم ویل چې زی جواب مغه په خپل وخت کې تفسیر ورکړي او چوند کاروالی د خدمات په برخه کې زه انجینر یم او په دغه برخه کې لږه تجربه لرم. د جلال آباد ښار وزیر راته ښه معلوم دی. زه به ډاکټر صاحب دغه پوښتنې یا غوښتنې په ځواب کې همدومره هم جلال آباد ښار په خپل وخت سره دا یوازې د یو لک وګړو دپاره ډیزاین شوی ښار و او متاسفانه چې ځینې رهایشي کورونه چې په هغه وخت سره د ښار ګرد چاپیر جوړ شوي دي د هغوی دغه کورونو په شتون کې دا ښار په طبیعي ډول سره چې باید پراخه شوی پراخه نه شو. د ښار شمال خواته د کابل سیند دی، جنوب خواته د نګرار کانال دی چې دغه دوو لویو په اصطلاح دریابونو جلال آباد ښار د شمال نه جنوب ته د غځېدلو مخنیوی کړی دی. همداسې لویدیځ خواته د سرخرود شخصي ځمکې دي، همداسې ختیځ خواته ننګرهار پخوانی فرقه بیا قول اردو او هوایي ډګر دی، ځینې شخصي ځمکې دي چې هلته هم د ښار د پراخېدو مخنیوی شوی دی. معنا دا ده چې ښار په هماغه کچه وړوکې پاتې دی او نفوس د پخوا پرتله تقریبا څلوېښت چنده یا پنځوس چنده زیات شوی دی. یعنی پخوا کې د یو لک وګړو اوسېدلو دپاره ډیزاین شوی، اوس په کې د څلور میلیونه زیات وګړي پکې اوسېږي. نو د ښار د پاکوالي او په برخه کې د دومره د ډالرو په باران کې د جلال آباد ښاروالي او حکومتي سکتور لا په دې نه ده توانېدلی چې د ښار حتی یوازې یو کانالیزیشن سیستم فعال کړي، نورې برخې خو یې پرېږده. او ښاري فرهنګ په جلال آباد کې کاملا نظر نور ولایتو ته ډېر ښه دی، پرمختګ کې دی. یعنی خلک یې یو څه د مډرنیزم سره بلد دي. حتی د کابل نه په جلال آباد کې په ډاډ سره ویلی شم ښاري فرهنګ وده کړې ده. خلک د خپل ماحول او د ښار د سیمې د صفایي او پاکوالي ډېر خیال ساتي. کابل پلازمېنه ده، هلته چې څومره پلوشن دی، څومره ککړتیا ده، هغه فکر نه کوم چې د هغې په 15% نه چې حتی 10% به په جلال آباد کې نه وي. لیکن دومره ده چې په ښار باندې ازدحام ډېر زیات دی، د ټرافیکو د ازدحام نه نیولې د نفوس تر ازدحامه پورې. حتی دا اوس ځینې نامنې پیدا شوې د داخلي بې ځایه شوي هم راغلل، د پېښور نه چې پښتونخوا نه چې څه کډوال راستانه شوي د 60% نه زیات په ننګرهار کې میشت دي، نور افغانستان ته بېرته ستانه شوي. نو د نفوسو د ګڼوالي د وجې نه ځینې یو څه ښاري خدمات به ټکنې وي او ولس په دې برخه کې کاملا فعال دی. لیکن هغه څه چې په حکومت پورې اړه لري، حکومت په دې برخه کې یو څه نیمګړتیاوې لري، کمزوری دی، ډېر کمزوری دی. د زراعت د مډرنه کولو لپاره چې ځوانانو کوم کار کړی، دلته ډېر ځوانان مونږ ګورو چې زراعت پوهنځي ویلي دي، شخصي زراعتي شرکتونه جوړ کړي دي او په دې کې دغه شرکتونه د لارې نه دوی په خپله لګیا دي، ځینې بوټي روزي، تخمونه روزي او بیرته بازار ته عرضه کوي. نرسریانې دي، مونږ چې وایو د ګلونو د روزلو ځایونه یا د پلورلو ځایونه دا جوړ شوي دي. زمنان په هغه سیمو کې چې یو څه په نسبي ډول امن دی، زراعت تقریبا نوي خلکو د نارنجو، د سټروسو، د مالټو میوې کېنولې، دغه بوټي کېنول، بیرته د نارنج چې تقریبا په ننګرهار کې د منځه تلونکي او د ننګرهار یو ځانګړی پېژندنه او تعارف و، هغه په ځینو سیمو کې مثلا کامه، بټیکوټ، په ځینو سیمو کې بیرته احیا شول، بیرته باغونه جوړ شول، تنګي باغونه دي او حتی ځینې دا دوه درې کاله میوه ورکړله. همداسې په نورو برخو کې چې ځوانان څومره فعالیت کوي، مخکې مونږ ستونزې یادې کړې، اقتصادي ستونزې هم یو ټکر دی، امنیت هغه هم یو ستونزه ده چې دی
زیارمل صاحب ډېر شکه چې کار به شوی وي. خو د ډاکټر صاحب موضوع خبره دا وه، ډاکټر صاحب وویل چې کار شوی، ولې عمره چې باید شوی وي نه شوی. زه مثلا یو برخه کې زه غواړم چې اشاره وکړم، نوښتونه زه فکر کوم چې هغه نوي مسایل چې باید ورته کار شوی او هغه شاید تر هغه اندازې په نوي شوی. مثلا دغه د نوروز پر مهال کنه د حمل په میاشت کې هوا ډېره ښه وي، د ننګرهار عوام ډېره ښه وي، اوس خلک خلک په زرګونو خلک د ګل سرخ میلې ته ځي، مثلا د بدون لره واټن لار وهی تر مزار شریف پرې ځي، مثلا د ګل سرخ میلې ته. ولی مثلا که دغه سي د ننګرهار کبان ډیر مشهور دي د ډورنټې کې، نو که د کبانو میله مثلا جوړ شي په ننګرهار کې، خلک فاصله هم لګه ده، مثلا د کابل نه هم کېدای شي خلک ورشي، د ولایتونو نه هم کېدای شي خلک راشي ورته د کبانو په نوم باندې کبانو یو میله جوړ شي، ورته نور موضوعات. فکر نه کوي چې یو څه هغه د نوښتونو برخه کې چې باید سړی ابتکاري فکرونه ولري، یو څه کم کار شوی د ځوانانو لخوا؟
پسرلی چې موږ د نارنج ګل میله لرو، چې دا یو څه د ژمي نه وروسته چې کله د ګرمۍ لږ څه څرک لګېږي، نو دغه هغه وخت دی.
دا خو له پخوانۍ نه میراث پاتې ده. زیارمل صاحب، نوي ځوانان لپاره ما خبره کول،
تاسو هدف ما وخت چې د کبانو د میلې په نامه یو ځانګړی سم باید
یو کدای یو مثال یو کنه کېدی.
زه پوه شوم د مختلفو موسمونو کې دغه نوښتونه یو څه شوي دي. یو څه دلته مثلا ځینې وخت د پاندا پسرلي کې زراعتي نندارتونونه جوړېږي، د کتابونو نندارتونونه په ګرد افغانستان کې نوي شي. په ننګرهار کې درې ورځې د کتابونو نندارتون لګېږي، صنعتي نندارتون په ننګرهار کې، هغه څوک چې صنعت تولید لري درې ورځې صنعتي نندارتون یې، د لاسي صنایعو نه نیولې تر داخلي نورو تولیداتو پورې، حتی تر زیتونو نورو پورې. د البته دغه نندارتونونه یوازې درې درې ورځې دوام کوي، او د په ډېرې تاسو تر ځویل شم چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله د هیواد نور وګړي زړه نه ښکه چې ننګرهار ته راشي، که نه موږ ورته دلته کاملا په مختلف موسمونو کې دا زمینه سازي کوو. په ننګرهار کې د حتی موږ سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت ته دا وړاندیز کوو چې د هډې موزیم که څه هم تقریبا زمان زتللی دی، هغه بېرته بیا ځینې برخې ورغوي د سیلانیانو د راجلبولو دپاره. موږ غواړو چې را روان پسرلی په هډې موزیم کې د کتابونو نندارتون او خصوصا د تاریخي اثارو نندارتون وړاندې کړو. د ننګرهار ځوانان په دې برخه کې کار کوي، لیکن بیا هم هغه امنیت یو بد خنډ دی، او دا چې موږ څنګه توانېږو چې خپلو دغه لږو نوښتونو ته د خلکو توجه راواړو، دا او خلک مجبوره کړو چې راشي د ننګرهار نه لیدنه وکړي. دا یو کار دی چې د خلکو قناعت ورکول به وخت نیسي. ورور هم دا کار شروع کړی دی، روان یو په دې برخه کې، نوښتونه یو څه شته دی تر سره کېږي. داسې هم نه ده چې ننګرهار ته کومه ښکلا خدای ورکړې، نو دا ټوله طبیعي ده. د ځوانانو هڅې په کې بیخي د پامه غورځول نه دي په کار. ځوانان لګیا دي په دا خپل نیم ژوند حالت کې. زه د استاد نظر ته په ډېر درناوي سره چې استاد د ننګرهار ځوانان بیخي ژوندي وبلل، نیم ژوند یو موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي په دا وروستیو کې، لیکن په دې حالت کې موږ لاس پسې وهو او مزل کوو. او البته هغه لاسته راوړنې هم داسې دي چې په هغې باندې حساب کېدای شي. البته
ډیر ډیر مننه زیارمل صاحب. استاد شینوار، تاسو زیارمل صاحب ویل چې څه اضافه کول غواړئ؟ کاغه غوښتلم، او دا چې مثلا دغه دوه دوستانو نور پښتنه وکړه، همدغه د خپرونې په پای کې به تقریبا ځم، ما پښتنه هم همداوي لومړی دا نظر وړاندې کوي، بیا هغه دا چې مثلا اوس دغه د شته ستونزو د هواري لپاره څه کول پکار دي، څنګه باید دغه ستونزې هواري کړو؟
ډاکټر صاحب خو پښتنه وکړه، خو لومړی باید دته ووایم چې یو سړی چې په میډیا کې په یو رسمي ځای کې پښتنه کوي، د داسې الفاظو استعمالول چې هغه کې عفت د کلام نه مراد شوی. ده وویل چې موږ د ننګرهار خلکو د تنبل نامه ورکړې، که نه نو د یو باسواده سړي سره د یو پوه سړي سره دغه خبره نه ده پکار. ننګرهار یو عظیم ولس دی، دا نن زه ده ته چیلنج ورکوم چې د خپل کلي بازار ته لاړ شي، د ننګرهار په دې وړه جغرافیا او په دې ګڼ نفوسه ولایت کې به د ننګرهار سبزیجات اخلي او کور ته به وړي. دا نو وخت نه دی، نو نور څه دي. د دې نه مخکې موږ یادونه وکړه چې مرکزي حکومت په دې شپاړس ولس ډالري کلونو کې چې د ډالرو سیلاونه لاړل، خلکو پکې چوکۍ ونیوي، خلکو حکومتونه وران کړل، وی خوړل، بې سوادان مقرر شو. د ننګرهار خلکو د حکومت پر وړاندې هیڅ نه و داسې خنډ نه دی جوړ کړی چې هغه د ټول افغانستان یا د ملي ارزښتونو پر ضد باندې. دویمه خبره دا ده چې د پرمختګ په لړ کې دا پرمختګ چې دی، دا په نړیواله سطحه یا په ملي سطحه کې موږ ګورو، دا یو سیستم دی. یوازې په ترکارۍ باندې یا یوازې په سبزیجاتو باندې باید موږ تکیه ونه کړو، ځکه تاسو ته به سره معلومه ده راغلي به یاست یا دا چا چې پوښتنه وکړه، دی د ننګرهار جغرافیه چې دا نظر نفوسو ته ډېره کوچنۍ ده. دویمه مسله دا ده چې دلته یوازې
نفوذ په دې روسي کې استاد زخت ډیر شوی دی د پاکستان څخه کم کډوال راستانه شوی دی.
دقیقا اطراف بيخي د وسیدونو نو وتلې ز او جرمن څخه دوړه د اطراف خلک یو شنوارې صاحب ساتي همکار دی هم د اطراف سره دی خو اوس موږ درې وړه په خار کې وسیګو. دا د دې خبرې ثبوت دی چې د ننګرهار جغرافیه نظر خلکو ته ډیره وړه ده. خار انجینر ته تاسو وضاحت درک چې د کمو خلکو لپاره جوړ شوی و تر کې زیات نفوس وتیږي. جګړه 50 کال کېږي چې روانه ده. همدارنګه تاسو ګوري نو خو د ننګرهار خلکو ګوري زه تاسو ته ولم دا د زیات برخه یم. تاسو که مای پر کې یو یاد اغین راخته ته هغه ځای چې د ننګرهار سرک دروتلې تاسو ودرېږئ. تاسو به هر دویم درې موټر د ترکاری او د میوه ګوري چې د ننګرهار نور دی او د افغانستان نور ولایتونو ته صادریږي. اولته خلک خوري او په هیواد مصرفيږي. همدارنګ کوم د علمیت په برخه کې ګورو د افغانستان په مجموع کې د پښتون مشته منطقو په تویا باندې په هنتون شغل ننګرهار پونتون دی. په ننګرهار پونتون کې ډیره برخه ماتلین چې دی هغه د هغه پښتون ولایتونو راغلي د همدغه ډاکټر صاحب د وطن د وردګو خلک هر دویم دریم تړل چې ګوري په ننګرهار پونتون نه فارغي. البته په باسواد خلکو کې زه د ننګرهار د یو فرد په حیث باندې د خپل وګړو نه په دې برخه کې مننه کوم چې دوی د پوهنتون د نور ولایتونو نه راغلو ماسلینو سره داسې سلوک کوي چې لکه هغه چې په خپل کور کې دلته تشویقيږي. د ادب او فرهنګ په برخه کې کوم وګړو د ننګرهار خلکو د افغانستان په سطح په پښتو کې ریکارډ جوړ کړی دی. ټول خلکو دا تاسو ټول ته معلومات د پښتونخوا په کچه باندې د ننګرهار پوهنتون مختلف پوهنځي د ماسترۍ تر کچه او د دکترا تر کچه پورې زده کړې لري. دا ټول د ولسونو او د ځوانانو هڅې دي د علم پرور خلکو هڅې دي.
بالکل بالکل استاد استاد خبرې بيخي پر ها د یو مثال به زه هم ورکم پر وروستیو کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن چې په کم ډول باندې په ننګرهار کې لمانځل کیږي زه فکر کوم چې ساره به نوې په یو ولایت کې ما د تمبلنامې د لغوه کول یو دغه کې دی شي څنګه
دقیقا تورمن صاحب د دوه درې ثبوتونه تاسو ته نور یم.
خو ډاکټر صاحب هدف هم دا و چې مثلا نور کارم باید ډیر وشي.
خو کومه دا نه خو خو البته هغه افاد د کلام باید په دغه کې مراد شي. تاسو یو دوه درې ثبوتونه نور وایغه. تاسو د پاوس پولیسو کې وګورئ د افغانستان د هر ولایت هرې پوسټي او هرې قرارګاه ته ورشي نو چې مبالغه پکې نه شي تاسو یاست چې د سرتیری او پوځي منصبین د ننګرهار او بل خصوص د مشرقي اوسیدونکو بل تاسو ګورئ په ملکی ادارو کې د هیواد اکثر برخو کې کوم ګورو یا به د ننګرهار ځوان یا به د ننګرهار د پوهنتون فارغ شوی. البته دا مونږ ته د نورو پښتنو د نورو افغانانو ورونو ترڅنګ د افتخار د پښتونستان نه کوو. او دا د تمبلنامې د هغه دروغجنوالي او د تیروتنې ثبوت ته چې تاسو وړاندې کوم خبرونه وخت یا توي څونه نو ثبوتونه ورته
مننه مننه منته
څو وخت یو خبره کوم د ننګرهار په دې جګړیز محیط کې چې دا وسته سره په دې سخت کل په ګرمۍ کې دا درې ورځې مخکې مکتبونه رخصت په دې روزه کې پیغلې او ځوانان دل دل مکتبونه ته روان دي. د تعدیدونو سره سره د بمونو د چاودنو د مرګونو سره سره دوی موند مستګونه ماشاالله ټول ډک دي. نور د جذب ځای نه لري. موند د پاوز د جلب جذب کمانډاني نور ځای نه لري چې ننګرهار ځوانان واخلي. په مرکزی حکومت کې تاسو وګورئ په تخنیکی برخه کې په د مهارت په برخه کې د ننګرهار ځوانان یعنی د دوی پاملرنه باید وستایل شي نه دا چې د تمبلنامه ورکړي.
بالکل درې استاد شیدواله سب زبې وستای مغه د سالک سب شیر وتا ست ډالې کوم چې بس چې شجره د خلکو واسه ټول د ننګرهار دي چې دا ولې دي. په هر حال کې دغه د سوند دا واری پاړه وای او استاد زیارمل ک تاسو سره خبرو کوي چې دغه شت سوند چې مثلا یاد شوي چې ځوانان دغه سوند لري د دې واری لپاره څه کول پکاري څه د کو پلانډ ټکو کې
نو دا خو اوس موږ د قناعت موهیت تراغلو دا به و منو چې په مجموع کې چې د افغان ولس د مسولیتونه دي نه په پاکړی دي نه و چې راکړی. البته دا ټولې د خبره ده جګړم په ټول ولایتونو کې روانه ده. څنګه په ټول ولایتونو کې شته دي د دې موجوده څنګه د اواری د لپاره لمړنۍ غږ د مرکزی حکومت باندې کوم چې تاسو د نفوسو په لحاظ باندې د حکومت سره د ملاتړ په تاویا فکر وکړي او ننګرهار ته هغه سپام لرنه وکړي څنګه چې ننګرهار ولسونه درته کوي. او د دې څنګه د حواری اوله او تر ټولو سره مرکزې د هغه مرکزی حکومت ته لومړی خبر ورته ده کوم چې د ننګرهار مافیا ماتول چې دی دا د مرکزی حکومت نه تغذیه کیږي د مافیایي سازمانونو نه تغذیه کیږي. دوی د دې مرجی په مغنصه کې الته خونټاکه د دې نه وروسته هغه ګیله چې د ننګرهار ولسونو ته متوجه ده، بیا د هغې نه وروسته موږ پړاو ملامت حسابېږو. دویمه مسله دا ده، زه په خپلو ولسونو غږ کوم او د دې وګړي د یو د ټولنې د یو وګړي په صفت، د یو استاد په صفت، ما په هر مجلس کې د خپلو ولسونو نه دا غوښتنه کړې ده چې په دا خبره ډېره ورته کوم چې د مراور برخه تعالی تاسې په سیاسي تصامیمو کې، په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلئ. خپلې ستونزې چې په خپله حل نه کړو، هیڅوک نشته دی چې راشي او موږ ته زموږ ستونزې حل کړه. په مختلفو برخو کې ځوانان هم مصروف دي، خلک هم مصروف دي، خو طبیعي ده ټولنه ده د سم کار خلک هم پکې پیدا کېږي او د ناسم کار خلک هم پکې پیدا کېږي. خو په مجموع کې د ننګرهار وضعیت ته چې څومره فکر کوم، د شرایطو په نظر کې نیولو سره خلک اوس هم په منډو ترډو اخته دي د سولې راوستو لپاره. تاسو د ننګرهار د ځوانانو د هر یو د فیسبوک پیج کې وګورئ، په سوشل میډیا کې د دوی نظر دا اوس هم د ځان لپاره کور فوټو جوړ کړی چې زه د اوربند دوام غواړم او دا تاییدومه. او په هغه کچه باندې چې د فکر کوم د افغانستان په هیڅ ولایت کې به دغه په دومره لوړه کچه باندې غږ نه وي بدرګه شوی. نو بیا هم هغه یو متل شوی دی چې چاړه تیره او تابه ورسته، نو طبیعي ده چې حکومت به موږ سره یو څه ناغېړي کړي او ولسونو کې به هم ستونزې. نو دغه کښتۍ ته هغه وخت کې ساحل ته رسېدای شي چې حکومت خپل وجایب ترسره کړي او ولسونه خپل وجایب ترسره کړي. انشاءالله دا کار به کوو او موږ په دې باندې لګیا یو چې ولسونو ته هم قناعت ورکړو او حکومت هم په کوم رقم چې موږ سره د مور او مېرې په چلند روان دی، دا موږ ته د قناعت وړ هم نه دی او نه دا د بریالیتوب تر منزل او حکومت رسولی شي نه موږ رسولی شي.
ډېره ډېره مننه سیارمل صاحب. درنو مېلمنو، هر یو ښاغلی محمد خلیل شینوار د ننګرهار د الفلا پوهنتون استاد او دغه شان د سولې د شورا ځوان غړی ښاغلی رحمت ګل زیارمل، تاسو ډېره مننه کوم چې په دغه باس کې سره پات شوي. که زموږ همکار شاه محمود شینوار هم وی در سره غواړم چې په اخر کې ومنل ورنو کوم چې بده مرغه اړیکه پریش ولا لخپل همکار شاه محمود شینوار نه مننه کوم چې په ننګرهار کې د غزوانان راټول کړل او موږ سره د ارتباط یو پل وګرځیدو او موږ له دوی نه د ننګرهار د شتستونز په اړه د ځوانان څه ستونزې لري د مور سره مطرح کړی. درنو درکو تر بل خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خوانه ولای
وي هم بس دفخ باللاس بدون غارو دخب الوطن فغيك زندگي وسكون غارو زندگي وسكون غارو زندگي وسكون غارو زندگي وسكون غارو